وروالي او سړکی او پوکی مکتبونه خلاصي څلور دیش مکتب خلاصي پیسې وځي فلش پالس ولا ستلس کال باندې کوم فارغ نه لري د ولسم
ستاسي پیغام ستاسي خپل نظر ده دا د ازادي رادیو دریز نه ده
مننه چې د ازادي رادیو دغه غرمنۍ پروګرام مو واورید. اوس هم نوریاس نوری د افغانستان سیمه او نړۍ مهم لنډ خبرونه وایي. تر هغې وروسته د روغتیا ژوند شتمنۍ پروګرام مه هیروئ.
د کندهار چارواکي وایي تیره شپه د دې ولایت پر نیشو لسوالۍ د وسلوالو طالبانو پراخ برید په شاتم بولی او د هوایي بریدونو په نتیجه کې درې څلوېښت وسلوال وژلي او شل نور ټپیان کړي. په عین حال کې وسلوالو طالبانو د کندهار په تخت پل ولسوالۍ کې یولس ملکي وګړي له دولت سره د همکارۍ په تور یرغمل کړي دي. تر اوسه پورې وسلوالو طالبانو د دواړو پیښو په اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د افغانستان، پاکستان او د مرکزي آسیا د هیوادونو د پوځونو د لوی درستې ځانو او په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو د عمومي قومندان په نننۍ غونډه کې به د ترهګرۍ او د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې پر لارو چارو خبرې وشي. دا غونډه په کابل کې جوړیږي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د پولیسو ځانګړو قطعو د کابل په اړوندو سیمو کې د عملیاتو په ترڅ کې دېرش کیلوګرامه هیروین ضبط کړي دي. د افغانستان او زمبابوې د کرکټ د ملي ټیمونو ترمنځ یو ورځنۍ لوبه نن په شارجه کې په پام کې ده. هند پاکستان ته خبرداری ورکړی چې د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې د سخدریزو د خونړۍ حملې د ناوړه پیښې تاوان به ورکوي. سپینې ماڼۍ وایي د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین ته ویلي چې اوس یې وخت دی چې د اسرایل او د فلسطیني ادارې ترمنځ د دوامداره سولې لپاره کار وشي.
روغتیا د ژوند شتمنۍ.
سلام و روزتان بخیر شنونده های عزیز. به برنامه صحت سرمایه زندگی به میزبانی من فرشته ندا خوش آمدین. شنونده های عزیز، در این برنامه روی یک بیماری بسیار البته خطرناک و ساری صحبت میکنیم. بیماری فلج اطفال یا پولیو است. شنونده های عزیز، در برنامه دکتر صاحب عارف عرفان و مولوی صاحب احسان الحق انفی مهمان ما هستند تا در این مورد صحبت کنند. اما قبل از این همه گزارشی که در این مورد تهیه شده یک جا با هم میشنویم.
وزارت صحت عامه افغانستان میگوید از آغاز سال جاری میلادی تا کنون 3 واقعه مثبت پولیو در کشور ثبت گردیده است. دکتر میوند احمدزی، مسئول برنامه محو پولیو وزارت صحت عامه، در صحبت با رادیو آزادی گفت که 2 واقعه آن در ولسوالی های شاولیکوت و اسپین بولدک قندهار و واقعه سوم آن در ولسوالی کامه ننگرهار ثبت گردیده است. دکتر احمدزی در مورد این که مرض پولیو چگونه یک طفل را مصاب می‌سازد چنین می‌گوید:
پولیو یک مرض کاملاً ساری است که بسیار به سرعت از یک طفل به دیگر طفل، از یک انسان به دیگر انسان سرایت میکنه. معمولا اطفال هم مصاب میکنه در ساحاتی که پولیو زیاد گردش داشته باشه. در اون ساحات کاهلا را قدر مصاب نمیکنه. معمولا ویروس در امعای اطفال و کاهلا تکثر میکنه، همراه مواد غایطه بیرون میشه، از اون کت دیگه مواد خوراکی و آب یکجا میشه و وقتی که یاب یا مواد خوراکی توسط دیگه انسان ها استعمال شده در بدن وا داخل میشه و در امای وا باز تکثر میکنه و همی رقم از انسان ها به انسان ها ویروس پولیو سرایت میکنه.
دکتر احمدزی میگوید پولیو یک بیماری ویروسی و ساری بوده و در هر سن و سال افراد با آن مصاب می شود، اما بیشتر کودکان زیر سن 5 سال در معرض خطر این مرض قرار دارند. به گفته دکتر احمدزی، وزارت صحت عامه در جریان یک سال 12 کمپاین تطبیق واکسن پولیو را در سراسر کشور راندازی می کند. مقامات وزارت صحت عامه از تمام خانواده ها می خواهد تا کودکان زیر سن 5 سالشان را واکسن نمایند تا در برابر امراض کشنده به خصوص پولیو یا فلج اطفال وقایه شوند. دکتر میوند احمدزی می گوید که مرض پولیو یا فلج اطفال یک بیماری غیر علاج می باشد. تنها واکسن آن می تواند اطفال را در مقابل این مرض وقایه کند.
کاملا مطمئن باشیم که طفل ما مصاب به پولیو نمیشه، از این خاطر واکسین پولیو را باید بگیره و واکسین پولیو یگانه رای اعتماد است که از پولیو جلوگیری میکنه. ما دو نوع واکسین سوزنی پولیو است و واکسین فمی پولیو است که نقش واکسین فمی پولیو نسبت به واکسین سوزنی پولیو در کشور ما زیاد است، چون ما فعالا گردش ویروس داریم و واکسین هم به شکل قطره از طریق دهن داخل میشه و در اما علیه امی میکروب پولیو محافظت ایجاد میکنه و وقتی که میکروب وحشی پولیو به اوجه برسه واکسین که کدام محافظت ایجاد کرده میکروب از بین میبره و طفل مصاب به پولیو نشه.
با گفته دکتر احمدزی، خانواده ها می توانند با مراعات حفظ صحه و تطبیق واکسن پولیو کودکانشان را از مصاب شدن به بیماری پولیو حفاظت نمایند. مقامات وزارت صحت هم میگویند با آنکه این وزارت 12 نوع واکسن را از طریق مراکز صحی طور رایگان برای مردم عرضه می کند، اما با گفته آنها هنوز هم بسیاری خانواده ها در تطبیق واکسن کودکانشان سهل‌انگاری می کنند. دکتر صاحب، به برنامه خوش آمدین. میشه ابتدا در مورد پولیو یا فلج اطفال یک معلومات بدین که آگاهی شنونده های ما زیاد شود، بعد از تماس ها را هم پی هم میگیریم. بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم، نحمده و نصلی علی رسوله الکریم و علی آله و اصحابه اجمعین، اما بعد. نخصوص همه سلام به شما، همه همکارای تکنیک و تمام شنونده های محترم. به ارتباط سوال شما، پولیو از جمله امراض ساری هست، یعنی از یک فرد به فرد دیگه سرایت میکنه. از طریق چی سرایت میکنه؟ از طریق آب و غذای ملوث، آب و غذای ناپاک. زمانی که ویروس از طریق آب و غذای ناپاک، دست ملوث، از طریق سیستم هضمی، از طریق دهن داخل معده میشه، بدن داخل روده ها جا میگیره و از طریق در روده های کودک یا طفل تکثر میکنه، از او طریق داخل دوران خون میشه و سیستم عصبی ره، سیستم عصبی حرکی ره. ما شما دو نوع سیستم عصبی داریم، یک سیستم عصبی حسی، یک حرکی. سیستم عصبی حرکی ره در نخای شوکی مورد حمله قرار میده و در اوجا او بخش که تأمین حرکیت طفل به عهده داره، یعنی ما دست پای خود حرکت داده میتانیم، به وجه از او اونمو سیستم حجرات از او مورد حمله قرار میده. زمانی که او حجرات تخریب کرد، طفل به فلج میشه و این متاسفانه از جمله امراض هست که برگشت ناپذیر است و تداوی نداره. تا هنوز ای تو تداویی که دوایی که این مرض تداوی بکنه وجود نداره و یگانه راه مطمئن عبارت از واکسین
پولیو است. تشکر دکتر صاحب. معلوی صاحب، خوش آمدین به برنامه. شبار. میشه ابتدا شما هم در رابطه به نقش ملایمان مساجد و علمای دین بگوین که چه نقش مثبت به خاطر وقایه یا کاهش بیماری پولیو میتونه داشته باشن؟
نحمده و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. با لومړی سر کې د ازادۍ رادیو ټول درنو همکارانو ته، مینوالو ته، اوریدونکو ته د زړه له تله نبوي ډالۍ وړاندې کوم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دا چې د صحت په ارتباط یا د پولیو د مخنیوي په ارتباط باندې په ټولنه کې د دینی علماو رول او یا د دې دنده څه شی ده، په دې کې هیڅ شک نشته ده چې علماء کرام په مجموع کې د انبیاء علیهم السلام وارثین دي، او انبیاء علیهم السلام لکه څنګه چې د خلکو د عقایدو د ایمانیاتو په اصلاح باندې، د اعمالو د اخلاقو په اصلاح باندې، د ژوند د نورو برخو په اصلاح باندې خلکو ته دعوت ورکولو، اصلاحات په پام کې نیول، همدغه سه خصوصا جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه هم د صحت په برخه کې خپل امت ته ډیر څه ویل دي. صحت د انسان یو مهمه برخه ده. کچیرته انسان درست او سالم نه وي، نو د هغه احکام چې د الله تبارک و تعالی له خوا نه په خلکو باندې مقرر دي هغه نشي عملي کولای. که انسان صحت و نه لري نو ډیر عبادت څخه دی پاتې کېدلی شي. خصوصا د پولیو موضوع یا د فالش خبره، که یو څوک د دغه مرض تر اغیز لاندې راغی، لکه څنګه چې جناب ډاکټر صاحب مخکې وویل چې بیا نو دا خبره لا علاج ده او د انسان علاج نه کیږي. مخکې له دې چې یو څوک باید د دغه مرض تر اغیز لاندې راشي، وقایه یا د ځان د حفاظت وسیله دا په شریعت کې یو مشروع عمل دی، او د شریعت پر رڼا کې باید دینی علما کرام خپل خلق په دې باندې وپوهوي چې دې ته باید زمینه مساعده نه کړي چې اول مرض باید سرایت وکړي یا مرض د یو چا په وجود کې یا په یو ټولنه کې ځای ونیسي، او له هغې نه بعد د موږ خلکو ته خبرې وکړو په وقایوي شکل باندې، لکه څنګه چې دینی علما کرام په دې مکلف دي چې مخکې له دې چې یو سړی په ګناه اخته شي، دی باید دی تبلیغات کوي چې باید ګناه مه کوئ، دروغ مه وایئ، حرام مه خورئ، ظلم مه کوئ، قتل مه کوئ، دا ناروا بله ناروا مه کوئ، وای یعنی او چا دا کار کړی نه وي، خو علما کرام مسئول دي چې خلک وپوهوي چې دا ګناه ونه کړي مخکې تر دې. یعنی موږ به دې ته انتظار ونه باسو چې یو څوک د خامخا د فالج یا د پولیو په مرض باندې اخته شي او بعدن بیا موږ خلکو ته مسلې کوو نه، لکه څنګه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپلو خلکو د خپل امت د صحت په هکله ډیر څه موږ ته راپرېښي دي چې نبوي طب په ادرس باندې په دې ټولنه کې عام پیدا کیږي. احادیث دي دلته الحمدلله علما کرام مکلف دي چې د خلکو د اعمالو د عقایدو د ایمانیاتو د اخلاقیاتو په څنګ کې د دوی په صحت باندې هم کار وکړي. هغه څه چې انسان ته مضر او خطرناک واقع کیږي د غدن د هم باید ادا کی چې خلک باید آگاه کی خبرې کی چې لټول او هغه کړنو ځان وساتي چې هغه د دوی لپاره خطرناک تمامېدلی شي. نو د علما کرامو دنده وظیفه هم دا ده چې خلک وپوهوي تر څو چې خپل صحت ته کامله پاملرنه وکړي او د امراض مخنیوي په ټولنه کې وشي.
بسیار زړه تشکر مولوی صاحب. یک شنوندې مو البته شنوندې همیشګي مو روی خط هستن، فضل هادی ورده. وردک صاحب سلام علیکم.
سلامونه مداخل، سلامونه تاسو ته محترم مولوی صاحب ته محترم بگم خدای دې وکړي چې جوړ او روغ بوي.
سلامت باشین، سلام خدمت شما هم. بفرمایین سوالایی که دارین میشه مطرح کنین.
مننه. نو دې محترم ډاکټر صاحب نه دا خو دنه وختو کې زیاتره داسې سیمې دي چې تاسو راځئ نه کې بیا کوم یو کمپاین د واکسین ورته د پولیو نو ته اندازه پوره هغه کورونا واکسین کې را کورونا پاتې کیږي. نو د مولای صاحب نو د ډاکټر صاحب نه مو دغه پوښتنه ده چې کله سړی په داسې سیمو کې چې هلته لاسرسی ونه شي نو دغو مرض باندې مبتلا وي یا څه وکړو چې لاسرسی نه وي نو بله کومه داسې دوا راتلی شي چې دا یې وکړو چې د دغو مشکلو نه جلوګیري وکړو دا یې وکړو. او بله پوښتنه مې دغه ده د محترم ډاکټر صاحب نه چې کله سړی په دغو مرض باندې مبتلا کیږي سړی څه پوهیږي چې زه د دغو امور په مبتلا کیږي چې دا پوه شي چې یاره زه په دغو مرض باندې مبتلا یم چې د ما یو مایو برسي یا بله رسي یا بله رسي. مننه.
بسیار زیاد تشکر وردک صاحب. بشنوین از طریق رادیو
دده ورور دی پکتر بزباب که ده وایم فضل هادی صاحب چه حقا کسان چه اوگوی پا لر پراتو سیمو که پراته دی تا طول نه مهم خبر خواه اول دی پوه دی کچه لوراول دی چه خلق پا دی بانده پوشی چه ده او ساری مرز ده لا علاج مرز ده ده اطفال فلج کهی که خدای نخواسته ده فلج ولو ده شون در پای پوره نه تداوی لری او یعنی علاج نه لری ده ای وقت امومی خبره ده. کلا چه ده پوش ول ده پولیو واکسین ده ده نورو واکسینونو پا افغانستان که الحمدلله مکتاسی دیار لس دوله واکسینونه پا پروگرام صحی که موجود دی دغه واکسینونه په وړیا او مف شکل باندې په ټولو صحی مراکزو کې په شفخانو کې او په کلینیکو کې موجود دی. کچېرې کمپاینونه هلته نه وي موجود احیانا د سیمې بوي خو ډېرې کمې د سیمې دي. په هر صورت الحمدلله کمپاینونه تر ډېرو لر لر پرتو سیمو پورې رسیږي. بیا هم احیانا کچېرې د خلک د سرسي ونه لري او دوی پوشي نو دوی لازمه ده چې صحی مراکز ته مراجعه وکړي، خپل ماشومان ته کارتونه واخلي او د موغو تقسیم اوقات مطابق دوی په منظم شکل باندې خپل اولادونه هم هغه کې پیسلا واکسین کی او د واکسین د پروګرام سره همکاري وکي که احیانا واکسیناتوران د کمپاین په جریان کې د کورونا ته محلاتو ته رسي مسجدونو ته رسي نو دوی باید منظم خپل اولادونه واکسین کی. په پات شو د نخنی خانو په ارتباط باندې د نخنی خانو د پولیو باندې چکم ماشومان مسابقه دی اوغوی عمده نخنی خانه تقریبا د سیدی لکه یو سره چې ریزش زکام شي تقریبا ستونی خوکشي ستونه خوکشي ریزش دی زکام دی تبه د بدن درد کی. البته دا هغه مرض څو مرحله دی، په اوله مرحله کې ورسته دا فلج بیا په آخري مرحله کې تحسس کی یعنی رامنځته کی یو په یو باندې دا په اول ساعتونو کې نهغه کی البته په هات شکل باندې رامنځته کیږي منته نخنیکای نه دی اتس چې ما ذکر کړلو په داس شکل باندې وی دا معمولا په حقوق ماشومان کې چې دغه عمر 50 کال په شاوخوا کې یا ته دونه کمی په دغه ماشومانو که معمولا چون دوی مقاومت دی بدن دیر تیت وی او ویروس یا میکروب دوی بانده حمله کهی نو دست اغرا منسته کهی.
تشکر مولوی صاحب. شما هم نظر سرم میشه
زخو دا جناب رئیس محترم خبر کاملا تایید هم زکده دا دی برخ متخصص هم دی و مسلکی هم دی خو یو خبر از باید اضافه کم چون که دا وقایه پی ارتباط بانده لازمه نده چه منگ دخام خواده دغی پولیو دا مرض مخنیوه دا واکسین پا ذریعه باندې وکړو موږ د دې نور لارې هم لرو کله که زمونږ محیط پاک وي موږ د جراثیمو مخه بند کړو د میکروباتو مخه بند کړو خپل محیط او ماحول پاک وساتو ډیر اسانه وقایوي طریقه ده چې موږ د پولیو مرض مخنیوي په غوږ کې وکړو نو که کوم سیمو ته د پولیو د واکسین کارکونکي نشي رسیدلی ټیمونه نشي رسیدلی هلته کار نشي کولی نو موږ خپله مکلف یو مشران مکلف دي کشران مکلف دي په دې باندې ټولنې خلک په دې مکلف دي چې خپل محیط او ماحول ډیر پاک وساتي تر څو چې مطلقاً پولیو هلته هیڅ وجود پیدا نه کړي نو که پولیو هلته پیدا نه شوه فلج مرض پیدا نه شو دغه جراثیم هلته نه وو نو په خپله دې ته مړتیا نشته ده چې یو څوک درې شي وه هغه هلته د اطفالو ته د واکسین وکړي په ډیرو هیوادونو کې چې پخوا پکې دغه د پولیو مرض موجود و کله چې هغې خپل محیط پاک کړی دی نو چې کله محیط پاک شو نو هلته پولیو هم له منځه لاړله په افغانستان کې یا په پاکستان کې یا په نایجیریا کې یا په ځینو نورو ځینو کې چې پاتې ده یوازینی لامل یې هم دا ده چې هلته د محیط صفایي نشته ده او که موږ په ایماني برخه کې هم وایو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي چې نظافت د ایمان یوه برخه ده یو جز دی نو زما هیله دا ده له خپلو هیوادوالو څخه چې زموږ خبرې اوري دوی باید خپل محیط پاک وساتي تر څو چې دې ته هېڅ اړتیا پیدا نه شي چې د واکسین د ټیمونه راشي او هلته زموږ اطفالو ته واکسین
بسیار زیاد تشکر مولوی صاحب بازم یک شنونده دیگر روی خط داریم نجیب الله
سلام علیکم رحمت الله
سلام علیکم سلام خدمت شما هم نجیب الله جان از کجا به تماس شدین بفرمایید سوال تان بگویید
خواهرک عزیز ما از کابل شما را زحمت دادیم ما در باره واکسین اطلاع شنیدیم که میگن که بعد از یک مدت نطفه مردانه ما را یا اطفال که مردانه یارا میگه بعد از مدت زمانی یارا میگه چیز میکنه نمیفهم خط میگونه چی رقم میکنه تو یک تشویش پیش مردم هستم میری شما لطفاً از دکتر صاحب
تشکر تشکر نجیب الله جان نه دکتر صاحب با شما صحبت میکنند این مورد بفرمایید دکتر صاحب
با جواب این برادر محترم نگرانی که داره به خاطر رفع نگرانی ایشان عرض کنم که برادر محترم واکسین پولیو در دهه 1960 میلادی توسط یک دانشمند اختراع شده ساخته شده در تمام کشورهای جهان تست شده توسط منابع بسیار معتبر علمی و دینی مورد تایید قرار گرفته یعنی هم مجامع علمی طبی او را مورد تایید قرار داده و هم مجامع علمی اسلامی در تمام جهان اسلام ای را مورد تایید قرار گرفته و از او سالها به بعد این مورد استفاده هست از نقطه نظر تاریخچی از اینکه این واکسین چی وقت در افغانستان آمده عرض بکنم بخاطر اطمینان شما که در سال دوم حکومت داوود خان 1973-74 تقریبا 1353 در سال 1353 واکسین پولیو داخل سیستم صحی افغانستان شده در شفاخانه و کلینیکا مورد استفاده بوده در سال دوم حکومت مجاهدین کمپاین مسجد به مسجد شروع شد یعنی سابق واکسین وجود داشت ولی تنها در کلینیک و در مراکز صحی شفاخانه بود مگر چون شدت مرض زیاد بود و کل مردم آگاهی نداشتن کل مردم به کلینیک و شفاخانه نمی آمدن و نمی فهمیدن که باید اولاد خود واکسین کنه بنان وزارت صحت عامه تصمیم گرفت در سال دوم حکومت مجاهدین که باید مسجد به مسجد بره به هر مسجد بره دو جا کمپاین شروع بکنه و در سال آخری حکومت طالبا کمپاین خانه به خانه شروع شده که نه ای هم کفایت نمی کنه وزارت صحت عامه وقت تصمیم گرفت که مسجد کمپاین مسجد به مسجد هم برای محو پولیو کافی نیست بلکه باید خانه به خانه این در سال آخری سال 2000 بگویم سال 2000 میلادی تصمیم گرفته شد و این افواهات کاملا غلط است نادرست است از تمام کسایی که ما شما صحبت میکنیم ما این واکسین را گرفتیم منظم اولاد داریم اطفال داریم سیستم
یک غلط
فهمی است و در این مورد کاملا شما مطمئن باشید
تشکر بسیار زیاد دکتر صاحب بازم یک شنونده دیگه ما از ولایت قندهار فضل هادی روی خط هستند سلام علیکم
سلام علیکم فضل هادی وطن دوستم در قندهار ولایت
خواهد وطن دوست صاحب خوش آمدین بفرمایین
ما لومنی پشتا مولی صاحب خدا چه تا کمو واکسین یا پولیو چیز مر ما شما تیورکو دا اسلام نظر مثلا الان دا کم دوائی دو کم گت خواهدی دا تر سر بیان فیل یا خوشات بکشی پیستا دادی دا اسلام نظر تا دا سنگ دی دا واکسین حلال دی آیا دا کم دوائی دخوا جور دی او بیا دا غت خورت دا تر سر تخوا دا پرسن لر ډاکټر صاحب دا واکسین پولیو کوم څه کې چې دا د چی څه جوړ کم ترکیب څه جوړ دی او د دې کمل تفصیل راکړئ.
تشکر وطن دوست. بشنوین ام مولوی صاحب و هم ډاکټر صاحب به شما پاسخ میگن. تشکر. بفرمایئ مولوی صاحب.
ډیر ښه ګران رور وطن دوست صاحب چې له کندهار څخه اړیکه نیولې وه، دته سوال هم دا و چې آیا دغه واکسینونه چې موږ اطفالو ته ورکوو دا یوازې د اطفالو نه دي، تقریبا اته نه ډوله واکسینونه دي چې په مختلفو برخو کې له هغې نه استفاده کیږي او د امراضو مخنیوی ورسره کوي. هغه څه چې زه په دې حقله باندې معلومات لرم چې واکسین له څه څخه جوړ شوی دی، چونکې د ترکیب پوښتنه له جناب ډاکټر صاحب څخه وشوه، دی به بیا په جزئیاتو باندې بحث وکړي. کوم اجزاونه چې دغه واکسین جوړ شوی دی په دې کې یو هم داسې یو حرام شی نشته ده. نو زه وطن دوست صاحب ته او نورو اوریدونکو ته ډاډ ورکوم چې په دې کې د حراموالي هیڅ کوم یو جز نشته ده، یعنی ټول اجزا د پولیو د واکسین هغه حلال دي.
بسیار تشکر ډاکټر صاحب. شما بفرمایئ به جز دیگه سوال.
زه خود د وطن دوست صاحب د اطمینان په خاطر باندې دوی ته عرض کوم. ګرانه وطن دوست صاحب، چې اصلا واکسین څه شی دی؟ واکسین د هر میکروب ضعیف شوی یا وژل شوی شکل دی. یعنی کله چې موږ واکسین ډاکټران واکسین جوړی امغه د امغه مرض میکروب یا وژنی، ډیر خطرناک میکروبونه وژل کیږي، بیا هم دغه مړ جسدونه د میکروبونو داخل دی بدن ته کیږي، یا هم ځینې میکروبونه ضعیف کیږي، ضعیف شوی شکل دی چې د بدن دفاعي سیستم را ویخی بیداره کیه، منتها مرض نه رامنځته کی. دا په مجموع کې د ټول واکسینونه په دنیا کې 30 ډوله واکسینونه تر اوسه پورې ډاکټرانو جوړ کړی دي. 30 ډوله دغه ټول واکسینونه یا وژل شوی میکروبونه دي یا تضعیف شوی ضعیف شوی میکروبونه د هغه مرض. که د توبرکلوز واکسین دی نو د توبرکلوز میکروب څه کی په ضعیف شکل باندې داخليږي. د انداسه ټول په مجموع کې د یو کلی قاعده ده. اپات شو د پولیو وایرس، د پولیو وایرس کرانه 15 عمده ترکیبونه لري. 15 ترکیبونه یې څه شي دی؟ اول دا دی چې دا ضعیف شوی
میکروب
دی. یو دوه ډول انټي بیوټیکونه لري، نیومایسین لري په ترکیب کې، کانامایسین لري، او د پوتاشیم مالګه ده ورسره، اوبه دي ورسره. دغه 15 اجزا چې تاسو ټول دنیا کې په ټول معتبر لابراتوارونو کې وغوړی د تجزیه او تحلیل کې دغه فقره 15 شې دي. او دا لکه څنګه چې مخکې مولوی صاحب اشاره ورته وکړه چې دا ټول هغه څه دي چې جایز او مشروع شیان دي، یعنی په دې کې هیڅ نه واده د حرمت سوال نه پیدا کی.
تشکر ډاکټر صاحب. یک دوست دیگه مزولیت پکتیا روی خط هستن. بله سلام علیکم.
و علیکم سلام. من در صرف آریکا کیما محترم صاحب هم دا پکتنه دا پلومنی سار کی پکتنه لحنیسی صاحب صاحب کوما با علماء و پا دی که اختلاف زنی وای سی دا واکسین سی دا زنی وای سی نه دا سی او بلا خبر دا دا سی دا اختلافی پسی دا ول دا ولی دا اختلافی او دا وی صحابه و پا وقت نو دا تابین و پا وقت نو نو دا ولی وست دا که دا خبری چې هغه ته مرضونه نه وکنه. مرضونه ډېر وو، هر مرض وو، لکه ابرس و برګی وو، مرضونه خو ډېر وو. خو خلک اوس به وایي چې دا د اسلام سره په ټکر کې نه ده. غټ عالمان چې له غولو ډلې څخه یو حماسي مولوی صاحب او بل محمد یاسین فهیم، هغه دا جواز نه ورکوي. و ملایان دې باید دا وکړي کینی یو بل ته قناعت ورکړي. نو مولوی صاحب نه مې دا پوښتنه ده چې دا موضوع داسې سمه واضح کړي چې دا صحیح ده که نه ده صحیح.
خا ګران رور چې مې نوم ونه غیسته له پکتیا څخه اړیکه نیولې و، دوه ویل چې په دې کې د علماو اختلاف دی. ځینې علما ورته ناروا وي، ځینې ورته جایز وي، او دویم دا چې دا شی په خو موجود نه و د صحابه کرام په زمانه کې، موجود نه و د نبی رسول الله په زمانه کې، موجود نه و. زه به یو خبره مخکې ما یو خبره وکړم اوس هم کوم، چونکه د پولیو واکسین یا د نورو امراضو د مخنیوي لپاره چې وقایوي واکسینونه جوړیږي، دا د علمي طب ډاکټرانو برخه ده. اول باید په دې مورد د علمي طب ډاکټرانو بختنه وشي. زما خبره په دې مورد باندې هیڅ کوم اساس نه لري، یعنی زه یا زما امثال علما کرام، ځکه زه په دې نه پوهیږم چې د پولیو د واکسین اجزا څه شي دي، ولسه مرکب جوړ شوی دی. او هغه دینی علما کرام چې په دې مورد باندې شک لري یا اختلاف ورته، دوی د کم دلیل پرانا کې دي حرام وایي. صحیح ده، مونږ یو قاعده لرو چې اصل پاشاو کې اباحه دی. هغه شی چې موږ ته قاطع ام حکم نه معلوم چې دا حلال ده که حرام ده نو علما کرام مسلمانان په دې متفق دي چې اصل پاشاو کې به حد ده او مباح شی ده. دویم د حنفی فقه له اصول سره سم حتی کله کله چې یو مرض نور دوایانې ونه لري تداوی په نورو اشیاو نشي کېدلی نو حتی موږ کولی شو چې له حرامو هم استفاده وکړو خو پرې شرط چې د حرامو هغه اصل ماده له منځه لاړه شي یعنی پکې استفاده ترې وشي خو بیا هلته ښکاري نه د بیلګې په توګه باندې په ډیرو دوایانو کې خصوصا د سینې په امراضو کې چې کومې دوایانې استفاده کیږي په دردونو کې چې کومې دوایانې دي د دې لپاره چې استفاده کیږي د اکثرو کې نشه یي توکي دي کنه خو دلته موږ چې ګورو نو دلته په هایډرلین شربتونو کې فرض مثال یاد دي امثال نورو کې یا بروفین ګولیو کې یا همداسې ډپلپینک دوایانو کې په دې کې ظاهراً افیم نشته ده ولې د دې په ترکیب کې دا شی نه خامخا پراته دي ظاهراً که حرام هم وي خو چې معالجه پکې کې شرعاً که علما په دې باندې مغه د فقه کلي هم په پام کې ونیسي دا مشکل کاملا انشاءالله ختمیږي او د دغه علما کرامو لکه ورور چې نمونه واخیستل دا ستونزه له منځه ځي. زه له ټولو هغه علما کرامو چې په دې مورد کاملا معلومات نه لري باید دې موضوع ته دقیق متوجه اوسي. خدای نه خواسته چې داسې یو عمل ونه کړي داسې یو خبره ونه کړي چې یو شی حلال وي او دې حلال شي ته حرام ویلی وي. اول باید دی کاملا مواد راټول کړي د دغه مورد باندې ډاکټر صاحبانو سره کښېني د دې په اجزاو باندې ځان پوهوي کړي چې دې ازاد څه شی دي د هغې نه بعد نه فتوا صادره کړي. نو زما هیله دا ده له علما کرامو نه چې دې شي ته باید ډېره زیاته توجه وکړي په ډېر احتیاط په دې مورد باندې خوله خلاصه کړي. دویم دا شی د صحابه کرامو په وخت کې د نبی علیه السلام په وخت کې نه و ډېر څه د نبی علیه السلام په وخت کې نه و. هغه تداوی چې موږ نن سبا په د طبابت له مخې پر مخ باندې وړو او دغه کوم پنډونه چې موږ د ډاکټر صاحبانو نه په لاسونو کې د دوایانو نیولې دي او خلطیم ډکې کړي دي ایا دا د نبی علیه السلام په زمانه کې و؟ نو بیا دغه هایډرولین شربت ولې دیس کی دغه بروفین دیوان نو ول استفاده کی دا انټي بیوټیکو نو بیا دی ول استفاده کی دا خو نه نبی اسلام جوړ کړی دی نو صحابي جوړ کړی دی کم تابعی جوړ کړی دی دا ټول خرو دا ټول ته حلال وي دا ټول ته جایز وي سره لدی چې دغه یو په ترکیب باندې منګ علما کرام نه پوهیږي چې کله چې دغه په ترکیباتو نه پوهیږي هغه یې غیر استفاده کو ام دغه یو برخه حرام ده دا د په کم دلیل باندې د چا بل کم زیات کتاب شرته او د دلیل شرته او د حرام یو قبل ته کله کسنګ جناب ډاکټر صاحب مخکې ول چې د کې انټي بایوټیکونه استعمالي دوه قسم انټي بایوټیک استعمالي پوتاشیم مالګ په استعمالي او په استعمالي وجل شوی میکروب په استعمالي انټي بایوټیکونه چې موږ تاسو د تل لپاره په دوایانو کې استفاده نه کوو هغه حرام نه دي. نو زما هیله دا ده چې لازم نه ده چې هر شی د نبی صلی الله علیه وسلم په زمانه کې و نو دا خو د عبادت برخه نه ده دا د معالجه برخه ده کې دي شي لس کاله بعد داسې سره وځي چې دغه اوسنۍ طبابت هم ورته حیران پاتې شي. نو زما بیا هم هیله لرم کرامونه دا چې په دغه مورد د حلال او د حرامو په نسبت باندې چې هر خبره کوي فتوا ورکوي باید په ډیر احتیاط ځکه چې خلک د دې خبرو ته غوږ نیسي. خدای نه خواسته چې داسې نشي چې د حلال شی په خلکو باندې حرام کی او دا به د خلکو باندې خراب
وي. بسیار تشکر ډاکټر صاحب. چون چې که بعض شنونده های ما هم از صحبت کردند این مورد که اکثریت خانواده ها نمیخواین مثلا طفلشان در ولایت دوردست، شما به صفت یک ډاکټر و مسئول برنامه محو پولی وزارت صحت ما توصیه شما به خانواده ها چیز که چگونه اطفالشان رو وقایه کنه از امراض بخصوص از پولیو؟
همشیر محترم، یک مثل که پیشتر به اولیسه به عرض کرد، مثل که والدین در بخش صحت اولاد خود تمام تپ و تلاش خود به کار میبرن تا اولادشان صحتمند باشه، به خیر و عافیت باشن، از امراض مختلف در چی باشه. پولیو هم از جمله یک از امراض کشنده هست، در ذات خودم کشنده هست، هم فلج کننده دائمی هست. مثل که والدین تلاش دارن که در دیگه از دیگه امراض اولاد خود باید میتو وقایه بکنه، این شکل این یک مکلفیت یک واجب ایمانی و اخلاقی و انسانی هست که باید اولاد خود منظمن با مشوره دکترها البته مطابق تقسیم اوقات اینا چی بکنن. البته اطفال که بین تا 5 سال حتی ما پیشتر گفتیم تا 10 سالم اینا منظم باید واکسین بکنه. این یک مکلفیت است. البته واکسین نقش اساسی را داره گفتیم ولی حفظ الصحه هم اهمیت بسزای خود داره. بله. حفظ الصحه به این معنا که مثل که پیشتر هم در شروع برنامه عرض کردم که واکسین که ویروس پولیو از طریق آب و غذای ملوث دستای ناپاک و ملوث از یک فرد به فرد دیگه سرایت میکنه. والدین باید در مورد حفظ صحه اولاد خود، گرفتن ناخونا، شستن دست ها توسط صابون اگر فرزند به تشناب میرن، اگر بعد از تشناب رفتن، بعد از قبل از اینکه غذا بخورن، بعد از اینکه از مکتب میان، بعد از اینکه ساتیری چی میکنه اطفال ساتیری میکنه، بعد از اینکه به حیوانات دست میزنه اینا میان، باید اطفال خود دستایشان رو با صابون بشویه، حفظ صحه مراد بکنه، غذای پاک، آب پاک آبی سیهی استفاده بکنه. و در ضمن امی مواردی که ما پیشتر عرض کردم که باید اینا در نظر بگیرن، باید به مراکز سیهی منظمن برن و اوجه اولاد خود واکسین بکنه، نه تنها پولیو بلکه
امراض
دیگه هم که است. و اگر کمپاین ها در ساحات است که اینا در اوجه کمپاین صورت میگیره، با تیمای کمپاین باید همکاری بکنه. این به خیرشان است. بیشتر مولوی صاحب بسیار مفصل و درست خوب صحبت کرد، روشنی انداخت که این یک واجب ایمانی و اخلاقی والدین است که باید اولاد خود منظم واکسین بکنه و این را به خیر اولادشان است.
بسیار زیاد تشکر دکتر صاحب مولوی صاحب، بسیار زیاد تشکر. شنونده های عزیز، این بود برنامه صحت سرمایه زندگی که از رادیو آزادی شنیدید، از دکتر صاحب عرفان و مولوی صاحب احسان الحق عنفی که در برنامه با ما شنونده ها بودن. جهان سپاس. من هم با شما خداحافظی می کنم.
آزادی رادیو لاون ترو و